ماخامنیو خبری مجلو په سر کې د لومړنۍ خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې په کابل ښار کې د نننۍ ورځې حملو او په دې اړه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې د عکس العملونو رپورټونه اوریدلی شئ. د افغانستان او د سیمې د نورو مهمو موضوعاتو او تازه تحولاتو په اړه هم درته رپورټونه لرو، خو په سر کې له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه واورئ.
مګریده د سات د خبرونو سرخطه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې نننۍ حمله په شدت غندلې ده او وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. افغان چارواکي وایي په کابل کې د نننۍ حمله تلفات د اتیا او په شاوخوا کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان په کابل کې نننۍ حمله او غندله. نن په افغانستان کې د حکومت د نوې کابینې د یو شمیر غړو د لوري مراسم ترسره شول او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به هیټي ته تر سفر وروسته د دغه سازمان امنیت شورا ته رپورټ ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن وویل چې د کابل کې د نن ورځې حمله په شدت غندي او د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو په مټ وضعیت تر کنټرول لاندې دی. افغان چارواکي په کابل کې د نویو حملو د تلفات وروستی رقم اتیا ښکاره کوي او وایي چې وضعیت اوس د دوی په اختیار کې دی. د ملي دفاع د وزارت لخوا خبر شوی اعلامیه وایي چې زیات اندازه وسله هم له حمله کوونکو څخه نیول شوې ده. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو دفتر د کابل چا مسؤلینو د کابل شهر د نننۍ حمله په شدت غندلې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د دفتر ویاند حلیم صدیقی نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل
دی وی موږ دغه حمله په سختو ټکو سره غندو. ستره اندېښنه په دې کې ده چې دغه برید په داسې یو ځای کې شوی چیرې چې زیات ملکي وګړي وجود لري او په داسې یو ځای کې د دا ډول برید په اړه ملګري ملتونه سخته اندېښنه لري.
د څوارلسو وزارتونو لپاره د وزیرانو د لوړي مراسم نن د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا تر سره سول. د افغانستان د وزیرانو شورا د دارالانشا ویاند فیضی زدران ازادي راډیو ته وویل چې دغه مراسم نن غرمې مخکې د جمهوري ریاست درک په معنی کې تر سره شوی دی. د نوموړي پوینا په کابل کې نننۍ امنیتي پیښو د څوارلس وزیرانو د لوړي د مراسمو په تر سره کولو کې هیڅ ډول ځنډ او خنډ رامنځته نه کړ او مراسم د معمول په شان په سمه توګه او په خپل وخت تر سره سول. جمهور رئیس حامد کرزی د دوو جلا فرمانونو په صدرولو سره ډاکټر انوار الحق هدی په اقتصادي چارو کې د خپل سلاکار په توګه او ډاکټر فیض الله کاکړ په روغتیايي چارو کې د خپل سلاکار په توګه ټاکلې دي. د وزیرانو شورا د دارالانشا ویاند فیضی زدران د دوه څرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس دغه راس د دوو جلا حکمونو په خبرولو سره ډاکټره سوریا دلیل د عام روغتیا د وزارت د پلان او پالیسۍ د مرستیال او سرپرستی وزیر په توګه او ډاکټر رنگین دات فرست پنتا د افغانستان په اړه د لندن په نړیوال کانفرنس کې د هماهنګۍ د رامنځته کولو د مسؤل په توګه ټاکلې دي. د شغلی فیضی زدران په وینا ډاکټر سپنتا ته دند سپارل شوی چې په دغه کانفرنس کې د افغاني هیات مشري په غاړه واخلي. د افغانستان ولسی جرګې د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د یو شمیر سرپرستو وزیرانو ټاکل کېدل غندلې دي او د ولسی جرګې یو شمیر غړو ویلي دي چې دا د ولسی جرګې پریکړه ته یو ډول سپکاوی دی. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې رپورت وړاندې شي. دا که څه وي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیټي ته تر سفر وروسته نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په دغه هیواد کې د وضعیت په اړه څرګندونه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د یک شنبه پورې هیټي ته تللی و او وایي چې په دغه هیواد کې وروستي زلزلې د لسهاو زرو کسانو د ژوند د اخیستو سره یو ستر بشری ناورین رامنځته کړی. بان کی مون ویلي د نړیوالو مرستو د ښه تنظیم او هماهنګۍ د رامنځته کولو په اړه به د خبرو لپاره د هیټي د چارواکو څرګندونې د امنیت له شورا سره شریکې کړي. د هم ویل چې ملګری ملتونه څلور لکو تنو ته اوس په دغه هیواد کې خواړه رسوي او اټکل کوي چې په یوه میاشت کې به دغه شمیر دوه میلیونو کسانو ته لوړ سي. تر بان کې مون مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن هیټي ته تللې وه. په یوکراین کې د ولسمشر انتخابات د اپوزیسیون د مشر ویکتور یانوکوویچ او صدر اعظم یولیا تیموشینکو ترمنځ دوهم پړاو ته وځنډول سول. وروستي ارقام څرګندوي چې د پرونیو انتخاباتو 90% رای تر اوسه شمیرل سوي دي او د دغو څخه 15% شغلی یانوکوویچ او صدر اعظم یولیا تیموشینکو 15% رای ګټلی دي. د انتخاباتو دوهم دور به د فبروري په 8 تر سره سي. رپورټونه وایي چې په ایران کې نن 15 تنه چې د رژیم پر ضد ورستیو مظاهرو کې د لاس لرلو په تور نیول سوي وو محاکمه کیږي. محاکمه سول د ایران مطبوعاتي د ایران مطبوعاتو د دې کسانو هویت نه دی څرګند کړی، خو دولتي خبری اژانس ایرنا ویلي چې دا کسان د ایران د مجاهدین خلق د سازمان غړي وو. مجاهدین خلق د ایران د رژیم مخالف تبیید سوی گروپ دی. مطبوعاتو ویلي چې دا کسان په محاربه یا له خدای سره په جنگ تورن سوي چې سزا یې اعدام کېدای سي. دا په ایران کې د شورا د ورځې له متشددو مظاهرو سره په ارتباط اوله محاکمه وه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه د کابینې زیات شمیر وزیران نن په برلین کې د جرمني د حکومت له یو شمیر چارواکو سره غونډه لري. له فلسطینیانو سره د خبرو بیا پیل په منځني ختیځ کې د سولې پروسه او په غزه کې د حماس له وسلوالو د یو اسرائیلي عسکر ګیلاد شالید د خلاصولو هڅې د دواړو لورو د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کیږي. دوی به همداراز د جرمني په شمول د نړۍ د یو شمیر مقتدرو هیوادونو پر هغو هڅو خبرې وکړي چې د ایران د اتمي پروګرام د بندولو لپاره یې پیل کړی دی. د نازیانو لخوا د هولوکاست یا د یهودانو د قتل عام تر واقع وروسته جرمني له اسرائیل سره لستورو مرسته کوونکو هیوادونه وو. او عراقي محکمه د عراق د بخواني ولسمشر صدام حسین د اکازو یو نږدې همکار علي حسن المجید چې په علي کیمیایي مشورو په 1978 یا عیسوي کال د حلبچه پر شار د کیمیایي ګاز د استعمالولو په خاطر په اعدام محکوم کړ. د عراق د کوردستان پر حلبچه شار د کیمیایي ګازو حمله یو تر ټولو وژونکي حمله ګڼل کیږي چې شاوخوا 15,000 تنه پکښې کې وژل شوي وو. المجید د صدام حسین د حکومت په موده کې د بیرحمانه اعمالو په خاطر تر دې مخکې هم په اعدام محکوم شوی وو. له بلې خوا د صدام حسین د واکمنۍ په موده کې د صدر اعظم مرستیال طارق عزیز د مغزي سکتې له کبله له محبسه د امریکایي پوځیانو روغتون ته استول شوی. امریکایي چارواکو ویلي چې طارق عزیز د پنجشنبې له ورځې په بغداد کې د دوی په روغتي په روغتیايي مرکزونو کې تر تداوی لاندې دی. د ازادي راډیو د دې سات د مهمو خبرونو د تفصیل لپاره زموږ ویب سټ ته ورتلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام او خبرونه لا ادامه لري.
د کابل خر د دوشمبه د ورځې په وسلوالو بریدونو او عملیاتو کې د خر په مرکزی سیمو کې سوداګرو ته درانه مالی زیانونه او وخت دي. د قاری سمیره باندې زاده د فروشګا په دوکانونو کې چې د خزو او ماشومانو جامې او نور د اړتیا وړ شیان خرڅيږي، د عملیاتو پر مهال د فروشګا ډېرې دوکانونو اورخسته او د دوکانونو خاوندان وایي چې په میلیونونو افغانۍ دوی ته زیان اوښتی دی. همدارنګه د ګلبهار په نوم هغه نوی مارکیټ چې په دې وروستیو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوی و، د چاودنو له امله زیانمن شوی دی. د راپورونو له مخې د سرو زرو بیې په کابل او ځینې نور ولایتونو کې لوړې شوي دي. کابل چاپ په انګلیزي ژبې خبرېدونکي افغانستان ورځپاڼې لیکلي چې د عربي او ایراني سرو زرو بیې د تېرې یوې میاشتې په پرتله لوړې شوي دي. ویل شوي چې د یو ګرام سرو زرو په بیه کې لږ تر لږه 150 افغانۍ لوړوالی راغلی دی. همدا اوس یو ګرام سره زر د 1500 څخه تر 1500 افغانیو پورې خرڅېږي. او دا هم سپورتي خبرونه. د نونس کلونو ځوانانو د کرکټ په هغو لوبو کې چې په نیوزرلینډ کې روان دي، د افغانستان لوبډلې ونه شوای کړای چې د لوبو دوهم پړاو ته لار ومومي. په کابل کې د کرکټ بورډ مسؤل عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډلې د هند او برېټانیا د پیاوړو لوبډلو په وړاندې ماتې خوړلې دي. ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله سبا له هانګ کانګ لوبډلې سره لوبه وکړي. ټاکل شوی ده چې د هرات د والیبال ملي لوبډله ژر انتخاب شي چې د هیواد په کچه به د والیبال په سیالیو کې ګډون وکړي. د هرات د سپورت امنیت وایي چې د 1200 پیاوړو والیبالرانو د انتخاب لپاره له څو ورځو راهیسې سیالۍ پیل کړې دي. په دغو سیالیو کې شپږ لوبډلو ګډون کړی دی او هر لوبډله هڅه کوي چې کسان یې په منتخب ټیم کې شامل شي.
افغان امنیتی چارواکی وی د کابل خار تر کنټرول لاندې دی او شاوخوا اتیا تنو ته په نننیو حملو کې مرګ ژوبله اوخته ده. د افغانستان د نوي کابینه 14 تیچو وزیرانو نن د جمهور رئیس لخوا د لوړې مراسم ترسره کړل. ولسمشر حامد کرزی د فرمان له مخې هغه نوماند وزیران چې د ولسي جرګې له لوري رد شوي و د ځینو وزارتونو د سرپرستانو په توګه وټاکل خو ولسي جرګې په دې اړه سخت عکس العمل ښودلی دی. جمهور رئیس حامد کرزی د یو ځانګړي فرمان له مخې عبدالرشید دوستم ته لارښوونه کړې چې د ملي امنیت د شورا په چوکاټ کې د وسلوالو ځواکونو د علاقو قمانداني د ارکانو ریاست فعال کړي. یو شمېر کارپوهان د حامد کرزی د اګام د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې په مخ کې خنډ بولي. دا نور مهمو موضوعاتو سربېره پاکستان ته راتلونکې اونۍ د امریکا د دفاع د وزیر د مهم سفر په اړه هم درته رپورټ لرو. تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اوري. دا چې په کابل ښار کې د نننۍ حمله او وسلوالې نښتې پای ته رسیدلې خو اوس هم وار په وار د دغو حملو د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل رپورټونه راسیږي. تر اوسه پورې په دقیق شمیر باندې چارواکو نه دی ویلي چې څومره کسان د نن ورځې په حملو کې وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. د همدې مسئلې په اړه د آزادی رادیو خبریال همدا شېبه د تلیفون په لیکه راسره دی. بلې مومن صاحب، مهرباني وکړئ وروستي د تلفاتو شمیر پاره څه معلومات دي؟
مراد صاحب مننه. لکه څنګه چې زمونږ اوریدونکو د ورځې په اوږدو کې په بیلابیلو رپورټونو کې البته د نننۍ حمله د مرجوب له پاره باندې بیلابیل ارقام واوریدل، خو د دې حمله یا د امنیتي ځواکونو د عملیاتو له بشپړېدو وروسته د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس په یو خبري غونډه کې د شوې حمله په اړه جزئیات وړاندې کړل. او البته د مرجوب له په اړه چې کوم شمیره وړاندې کړه په هغه کې 15 کسه خودل شوی چې دا وژل شوی دي، چې په دې کې د ملي امنیت پولیسو سرتیري او 2 کسه ملکی وګړي هم شامل دي. د دوی په وینا په دې حمله کې چې د وسلوالو له خوا شوی یو او یو کسان ټپیان دي، چې په هغه کې بیا هم 15 تنه ملکی وګړي دي. د کورنل چارو وزیر اول په خپل خبرو کې چې وسلوال اونې توانېدل چې خپل اهداف ترلاسه کړی او د امنیتي ځواکونو لخوا په وخت سره وځپل شول. د دفاع وزارت د دفاع وزیر د کابل خلکو ته ډاډ ورکړ چې پس له دې به دوی د پلازمینه امنیت ځانګړې پاملرنه کوي او د ډاډ ډول حملو مخنیوی به کوي. د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح هم البته د پیښې په اړه څرګندونې درلودلې او وویل چې دوی د پیښې په اړه خپل تحقیقات پیل کړي دي. سو دا روښانه کړي چې دا حمله په کوم ځای کې او په څه ډول سره پلان شوې وه، خو نور جزئیات د وړاندې کولو نه ډډه وکړه.
بلې، تر اوسه پورې چارواکو مومن صاحب ویلي دي چې څومره کسانو دغه حمله ترسره کړې وه، ځکه طالبان دا کوي چې 40 کسان هم دنه کړې وو خارته.
بلې، د ملي امنیت د رئیس د معلوماتو له مخې په دې عملیاتو کې یوازې 9 وسلوالو برخه درلودله چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې دغه په وینا تر درنیمو بجو پورې بشپړ شول له منځه وړل شوی دي. هغه ادعا رد کړه چې ګواکې 40 کسه راننوتی وو، چې دغه ادعا د سحر نه د وسلوالو طالبانو لخوا کېدله چې د 20 کسه کابل ښار ته راننوتلې دي او په دې عملیاتو کې برخه لري. خو د دوی د معلوماتو له مخې په دې عملیاتو کې یوازې 9 کسه وسلوال ښکېلو چې د ښار په څلورو سیمو کې د تر برید لاندې راغلي او د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوی دي.
بلې، ډېره زیاته مننه حمید ممندو چې په کابل ښار کې د نننیو حملو د وروستي جزئیاتو په اړه معلومات راکول. په کابل ښار کې نن په مختلفو سیمو کې پراخې حمله وشولې. دا چې دا حمله په کومو سیمو کې پیل شوې او په څه ډول امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د هغوی مخنیوي وکړي او وضعیت تر کنټرول لاندې راولي، په دې اړه زموږ د همکار رپورټ.
د افغانستان امنیتي اورګانونه وایي چې د کابل ښار د نن ورځې په خطرناکه پیښه کې کابو اتیا تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په یو خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې په وژل شوو کې درې ملکی کسان، دوه پولیس او 10 تنه حمله کوونکي شامل دي او په ټپیانو کې 13 تنه پولیس، 10 د ملي اردو عسکر او 15 تنه عام وګړي شامل دي. د دفاع وزارت ویلي چې د حمله کوونکو په وړاندې پیل شوې عملیات پای ته رسیدلي او 15 ملي سپک وسله هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی ده. په کابل ښار کې جمهوری ریاست ته نږدې د قاري امان نوایی په فروشګاه او آریانا سینما او خیرخا سوداګریز مارکیټ کې نن سهار نږدې 10 بجې 100 تنه وسلوال مخالفین داخل شول او د 100 ساعتونو لپاره یې له امنیتي ځواکونو سره وسلواله مقاومت وکړ. د کابل ښار په ټولو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو او د غټو چاودنو غږونه واورېدل شول. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کابل ښار باندې د نن ورځې وسلواله حمله سخت غندلې او ویلې دي چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی. ښاغلی کرزی نن د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې د نوې کابینت 14 وزیرانو ته د لوړې د ورکولو له مراسمو څخه مخکې څرګنده کړه چې افغانستان ته له دې څخه هم غټ خطرونه متوجه دي.
د کابل ښار په وڅنډه کې د ارک مانی ته نږدې یو تروریستي حمله دوام لري. دا یو له خطرونو څخه دی چې افغانستان ته متوجه دي. یوازې یو له خطرونو څخه نور خطرونه چې افغانستان ته متوجه دي له دې څخه ډیر سخت او شای تلفات زیات وي. دا هغه خطرونه او ګواښونه دي چې د افغانستان له دننه او بهر څخه دی هیوا ته متوجه دي.
په کابل ښار کې د دې خطرناکې پیښې له امله خلک سخت در شوي او د دوشنبه په ورځ له پیښې وروسته د کابل واټونه د نورو ورځو په خلاف تش کاریدل او هر چا کوخخ کاوه چې ځان خوندي سیمو ته ورسوي. د پیښې په ځای کې عیني شاهدانو د خپل سترګو لیدلې حال آزادې رادیو ته داسې بیان کړ.
دو نفر پولیس یک دو تا دکاندار دیدم کشته شده بودن افتیده بودن دکاندارا.
ما دو تن پولیس او دو دکانداران ولیدل چې مړه پراته وو. ډیر شمېر دکانداران د کاري امان د مارکیټ یا فروشګاه په تګاوي کې بند پاته وو. ما څلور تن حمله کوونکي ولیدل چې پټوان یې اغوستي وو. پیک اپ راکټ مرمۍ ورسره وې. یو له دوی څخه ماته وویل کمر غواړې نو همدلته ووسه. سخت ډارونکی حالت وو او ما له سیمې نه پښې سپکې کړې او وتښتېدم.
25 نفر بودیم کلهګي مامو خدای قلف کرده بودیم. بسیار حالت ترسناک بود.
په دې نښته کې د قاري امان نوایی فروشګاه یا سوداګریز مارکیټ اور واخیست او ویل کېږي چې خیرخوا سوداګریز مرکز او د مارکیټ او شاوخوا سیمو کې نورو ودانیو ته هم ډیر زیانونه اوښتي دي. دغه راز بهرنیو چارو وزارت ته نږدې د ملک اصغر په صدور لارې کې ګلبهار سوداګریز مرکز ته نږدې په یو امبولانس کې ځان وژونکي حمله وشوه او له دې حملې وروسته سینما پامیر ته نږدې هم د یو پله لاندې زوروره چاودنه وشوه چې له امله یې د کابل ښار د اوسیدونکو ډار او اندېښنې لا زیاتې شوې. طالبانو د دې حمله مسولیت اخیستی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې په دې پیښه کې 1.5 تنه امنیتي مسولین وژلي خو افغان امنیتي چارواکي دا ادعا په ټینګه ردوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په کابل کې مو د نننیو حملو او په هغې اړه د افغان دولت او ولسمشر کرزی د عکس العمل رپورټ واورېده. افغان ولسمشر حامد کرزی او د هغې یو شمېر متحدانو هم په کابل کې نننۍ حملې په کلکه وغندلې. افغان ولسمشر حامد کرزی د یو بیان په خپرولو سره په کابل کې د نننیو حملو د غندلو ترڅنګ کابل ښاریانو ته ډاډ ورکړی چې امنیتي ځواکونه ښار په کنټرول کې لري. دغه حملې نن سهار وسلوالو مخالفانو له فروشګاه بزرګ افغان څخه د جمهور ریاست ارګ د جنوبي دروازې او د مالي او عدلي وزارتونو پر لورې په ډزو پیل کړې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر شوی بیان کې په کابل کې د نننیو حملو د غندلو سربېره ویلي چې له دغو حملو څخه د طالبانو هدف چې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی ملکي بېګنا وګړي او د افغانستان حکومت وو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچرډ هولبروک چې کابل ته له تازه سفر وروسته نوې ډیلي ته تللی په یو خبري کانفرنس کې وویل
It's not surprising that the Taliban do this sort of thing. They're desperate people. They're ruthless.
دا حیرانون کې نه ده چې طالبان په افغانستان کې دا ډول اعمال ترسره کوي. دوی مایوسه او بیرحمه خلک دي. هغه کسان چې دا ډول حمله کوي یقینا ژوندۍ نه پاتې کیږي او نه هم بریالي کېدای شي، خو موږ په عادي ډول دغه سي حملو انتظار لرلی شو. د ایساف د ځواکونو ویان اریک ترمبلی ویل کېدای شي د طالبانو یو هدف د ایساف ځواکونه وي.
ISAF clearly is could be one of also a key
دا وسلوالو طالبانو یو له اساسي هدفونو څخه یو هم خای ISAF ویزه کدا کار کول شي د دوی له نړیوالو تبلیغاتو سره مرسته وکړي. خدا زل بل اخر طالبانو تصمیم ونیو چې پر کابل حمله وکړي او دا د خوشنۍ زیاده چې دوی پر خپل افغان مسلمانو ورونو حمله وکړي. په همدې حال کې برتانیا هم دا حمله غندلې ویل دي چې دا حمله خي چې طالبان د عادي افغانانو په غم کې نه دي. دا برتانیا د صدر اعظم ګورډن براون ویان ویل موږ دا حمله په کلکه غندو. هغه ویل برتانیا او د نړۍ ټولنې او د نړیوال ټولنې نورغړي د افغانستان په خوا کې ولاړ دي او نننۍ پیخه د یو امن او مسون افغانستان د جوړولو لپاره د نړیوال ټولنې هوټ نور هم کلکوي.
راپور زمور.
قضاوت ستاسو. د افغانستان د نوي کابینې څوارلس تایید شو. وزیرانو نن د جمهور رئیس کرزي لخوا د لوړې مراسم ترسره کړل. دا مراسم په داسې حال کې د ارک پماڼۍ کې ترسره شول چې د ارک ماڼۍ ته نږدې د دولت د مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. دا چې د نوي کابینې د څوارلس وزیرانو د لوړې مراسم څنګه او په څه خصوصیاتو ترسره شول، په دې اړه زموږ همکار د جمهوري ریاست د چارو د ادارې لویان فیضی زادران سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست د چارو د ادارې ویان خاغلی فیضی زدران، تاسو کوم مهرباني وکړئ راته وایست د جمهور رئیس لخوا د کابینې څوارلس وزیرانو ته د لوړې د مراسمو په اړه چې دغه مراسم ترسره شول او کنه؟
له معمول سره د وزیرانو شورا نوبتي غونډه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جلال اعظم جمهور رئیس په مشرۍ د جمهوری ریاست د ارت ګلخانی په ماڼۍ کې جوړه شوه. او هو په پایل کې باید ووایم چې د کابینې نوې څوارلس تنه وزیرانو د افغانستان د اساسي قانون د څوارلسمې ماده د حکم سره سم د جمهور رئیس په وړاندې د لوړ مراسم پر ځای کړ.
بله زادران صاحب، کراتو وایست دغه مراسم څنګه ترسره سول، سب شرایط درلودل او په څه ځانګړتیاو او خصوصیاتو سره؟
جمهور رئیس هغه نوی څوارلس وزیرانو ته چې د ولسي جرګې له خوا د ادراک اخیستي وه ترلاسه کړي وه، هغوی ته سوګند ورکړ او هغوی د خپل د لوړ مراسم پر ځای کړل.
بله تشکر زادران صاحب. ټاکل سی و چې نن دغه د لوړې مراسم د څوارلس وزیرانو لغرمې څخه مخکې ترسره سي، خو برعکس لغرمې څخه وروسته ترسره سول، او دا په داسې حال کې ده چې نن د جمهوری ریاست ته نږدې او ځینو وزارتونو ته نږدې یو شمېر وسلوالو په کابل ښار کې حمله وکړي او دغه د امنیتي ځواکونو ترمنځ منخت او جګړې وشوې او ډزې وشوې او تلفات رامنځته سول. دغه پیښې د دغه لوړ په مراسمو باندې د لوړې په مراسمو باندې څه تاثیرات منفي درلودل او کنه؟
وروسته لغرمې د لوړ مراسم نه دي پر ځای شوي، بلکې مخکې لغرمې د لوړ مراسم پر ځای شول. او تاسو هم وویل چې مثلا د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د پاکستان واټ کې هلته د فروشګاه بزرګ افغان کې مثلا دښمن هلته په ملکي اهدافو باندې مثلا حمله کړې وه، مګر کوم آثار یې نه درلود. د وزیرانو په غونډه کې له معمول سره سم د لوړ مراسم په هغه ځانګړو مراسمو سره په خاصو مراسمو سره پر ځای شول.
د ارګ په ماڼۍ کې که څه هم همیشه وخت یا دائم امنیتي تدابیر ډیر جدي وي، آیا د دغه پیښې له امله چنن په کابل ښار کې وشوه امنیتي تدابیر نور هم جدي شوي او ټینګ شوي وو؟ د ارګ په ماڼۍ کې په خاص ډول چنن د تحلیف یا لوړې مراسم د څوارلسو وزیرانو ترسره کېدل؟
په دا خبره ده چې ووایم چې دغه پیښه چنن رامنځته شوه، د تاسف ځای ده چې په دې کې یو شمېر بېګناه افغانان قرباني شول، ځینې زخمیان شول، مګر له معمول سره سم هماغه لکه څنګه چې مخکې د جمهوري ریاست ماڼۍ کې نظامي ترتیبات یا مثلا نظامي نظم و ډسپلین په هماغه شان باندې حکم داسې تاثیرات نه درلودل چې ګواکې دلته جدي ګواښ متوجه شوی وي یا شدید نظامي تدابیر نور نیول شوی وي.
بله زادران صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې نن هغه ورځ ده چې د نوي کابینې څوارلس غړو په رسمي ډول خپل کار پیل کړی یا لوړه وکړه د کار د ترسره کولو په خاطر، تاسو ګمان نه کوئ چې دغه امنیتي پیښه یو ډول چیلنج دوی ته چې دوی به په راتلونکو کلونو کې ونسي کولای خپل کار په سم ډول پر مخ بوزي، یعنی د دولت مخالفین به د دوی په وړاندې یو لوی ګواښ او ننګونه وي؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې دغه سې ګواښونه مثلا معمولا په نورو وختونو کې هم شوي دي، او دا چې دښمن اوس تبلیغات کوي چې زموږ د موخه د جمهوري ریاست معنی وه، زه فکر کوم چې دغه یو بې ځایه او سو تبلیغات دي. همیشه ډارن دښمن یا بوزدل دښمن له ملکي اهدافو نه استفاده کړې ده. زموږ له باتور وسلوال پوځ سره د مقابلې یا د مخامخ ډګرې توان نه لري.
د چارو د ادارې ویان فیضی زدرانو چې د څوارلسو تایید وزیرانو د لوړې د مراسمو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com ولسمشر حامد کرزی د فرمان لمخه هغه نوماند وزیران چې د ولسی جرګې له لوري رد شوی وو د سینو وزارتونو د سرپرست وزیرانو په توګه ګمار لیدي، خو ولسی جرګې له دې عمل سره سخت عکس العمل خودلې او دای ولسی جرګې ته یو ډول سپکاوی ګڼلې ده. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وی د ولسمشر له دې فرمان سره د دولت د دغو قوتونو ترمنځ یو ډول ټکر رامنځته شوی. نور حال د حسیب شهید پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د ولسی جرګې مشرتابه پلوي د ولسمشر حامد کرزي د هغه فرمان په وړاندې سخت غبرګون وښود، د کوم له مخې چې د دې جرګې لخوا رد شوي وزیران د سرپرستو وزیرانو او مرستیالانو په توګه ټاکل شوي دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل ولسمشر حامد کرزي له خپل دی فرمان سره د افغانستان ولس او د خلکو استازیو یا ولسی جرګې ته سپکاوی کړی دی.
او زما په اند باندې د افغانستان د خلکو دی استازي په اند باندې د ولسی جرګې د لومړي نائب په حیثیت باندې دا تبن د ولسی جرګې تصمیمونو ته سپکاوی دی، د قوانینو ته سپکاوی دی، د قوانینو روح ته سپکاوی دی. په دې معنی چې ته د ملت رائے ہوتا ہے کہ اگر بیا ہم ذکر ہوں کہ دخل نمائندگان کو تصدیق کی ہو اگے تک پوری بیا خلص راولی او ماغه خلک چوکې وبند کینه خو دا معنی دار چې تا قننه قوا نظر انداز کړه او هغه دی بالکل د کلی نه اخوا وخت له
پولیس مشر حامد کرزی تیرونی ورسل هغه چې ولسی جرګې د کابینې د سلر وشت نوماند وزیرانو څخه یوازې وو د رای ورکړه. تیرونی د جرګې ته ولس نیوی نوماند وزیران ور و پیژندل، خو د روانیونی په پیل کې یو ځل بیا ولسی جرګې د نیوی نوماند وزیرانو څخه یوازې وو ته د باور رای ورکړه. افغان حکومت بیا وایي د چارو د ښه سمبالښت لپاره یې په ځینو وزارتونو کې له رد شویو وزیرانو څخه زیات شمېر یې د سرپرستو وزیرانو یا مرستیالانو په توګه ټاکلي دي. خو میرویس یاسینی وایي د نظام د پرمخ بیولو لپاره ځینې نورې لارې چارې هم وي چې د ده په وینا نه به سیخ سوځېدلی وی او نه کباب، یعنې کېدای شو چې د رد شویو وزیرانو پر ځای له وزارتونو څخه ځینې نور مسلکي کدرونه د سرپرستانو په توګه ټاکل شوي وي. له بل لوري د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي د ولسمشر له دې فرمان سره د حکومت او مقننه قوې ترمنس یو ډول ټکر راغلی دی.
هو یقینا په دې کې هیڅ شک نشته چې د ولسی جرګې او حکومت ترمنس یو ډول ټکر راغلی، چې هیله لرم دا مسله نوره ژوره نشي.
شاوخوا دوه اونۍ مخکې ولسی جرګې د رایو په اکثریت سره د ادارو د سرپرستو مشرانو یا سرپرستو وزیرانو یو قانون تصویب کړ، خو د مشرانو جرګې بیا دا قانون رد کړ او ویل دا قانون یې په دې دلیل رد کړ چې نه غواړي د حکومت په چارو کې لاسوهنه وکړي، یعنی هغو دا ومنله چې د سرپرست وزیر ټاکل د حکومت واک او صلاحیت دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 سپا په سفر ډول ووري او اوس هم له افغانستان نه بهر د ګاونډي پاکستان په اړه رپورت راخلو. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د بارک اوباما د جمهوریت ریاست په دوران کې او له هغې مودې راهیسې چې امریکا د افغانستان او پاکستان د سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړې، د روانې اونۍ په پای کې د لومړي ځل لپاره د یو لوی پلاوي په مشرۍ د پاکستان څخه لیدنه کوي. د اسلام آباد ته په لارې د څخه هم کتنه کوي. دا چې د امریکا دفاع وزیر با په اسلام آباد کې پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي، سلطان محمد سروري د پاکستان د ډان ورځپاڼې د رپورت پر استناد تفصیل اوروي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په مشرۍ د امریکایي پلاوي او پاکستانی چارواکو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرو کې به د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي او په دې ستراتیژي کې د پاکستان ونډه وڅېړل شي. ورځپاڼه د خبره منابعو په حواله زیاتوي چې دواړه اړخونه به له پاکستان سره د امریکا د پوځي مرستو په اړه خبرې وکړي او اسلام آباد به پاکستان ته د امریکایي پوځي تجهیزاتو په سپارلو کې د سستی موضوع میدان ته کړي. ډان ورځپاڼه لیکي چې امریکایي منابع وایي په داسې حال کې چې واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې خپل پوځي عملیات له جنوبي وزیرستانه شمالي وزیرستان ته چیرته چې افغاني طالبان اوسې وغځوي، خو پاکستان د افراطیونو ضد مبارزه کې د امریکا د لا زیاتو مرستو په تمه دی. ورځپاڼه لیکي چې اسلام آباد شمالي وزیرستان ته د عملیاتو د غځولو په اړه تر اوسه کومه ستراتیژیکه فیصله نه ده کړې، خو واشنگتن زور اچولی چې له نوې ستراتیژۍ سره سم باید په شمالي وزیرستان هم برید وشي. ډان لیکي چې اسلام آباد به د هغو $2 میلیارډ مرستې موضوع هم میدان ته کړي چې د تروریزم ضد ائتلاف کې شمولیت د وجې پاکستان غواړي. په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکو بریدونه به د خبرو بل موضوع وي. اسلام آباد وایي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې د بنسټپالو وسلوالو ترڅنګ سلګونه بې ګناه ولسی خلک هم وژل شوي دي او دغو بریدونو خلک ناراضه او په غوسه کړي دي، خو امریکایي پلاوی به له اسلام آباد وغواړي چې د بی پیلوټه الوتکو پر بریدونو علني انتقادونه دي ځکه بند کړي چې د اسلام آباد عکس العمل په خلکو کې امریکایي ضد احساسات راپاروي. د پاکستان له لارې افغانستان کې امریکایي او ناتو قواو ته د اکمالاتو د رسولو په موضوع به هم خبرې وشي، او دا چې واشنگتن غواړي په اسلام آباد کې د خپل سفارت پوځي څانګه پراخه کاندي. واشنگتن نیت لري چې په اسلام آباد کې د خپل سفارت د پوځي چارواکو شمیر له 50 280 تنو ته اوچت کړي، خو پاکستانی پوځیانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او ګڼ شمیر امنیتي سلاکاران به له رابرټ ګیټ سره په دغه سفر کې ملګري وي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا ماخم شپږنیم بجې شوې. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته مصطفی صدیق وړاندې کوي.
تشکر مراد، زنده و سلامت باشی. سلام به همه شما به این مجله خبری ششونیم عصر به وقت کابل خوش آمدین. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه باز هم برنامه داریم که در صدرش تازه ترین تحولات مربوط به حمله گروه مسلح که در قلب کابل رخ داد جای داره. گزارش های دیگر هم براتان داریم. اما حالا خالد مفتون در استودیو است با تازه ترین خبرها.
نیروهای امنیتی افغان میگویند عملات تروریستی که صبح امروز در کابل آغاز گردیده بود در هم شکسته شده است. 14 وزیر جدید رئیس جمهور آمد کرزی امروز الف وفاداری یاد کردند. به اساس گزارش ها 5 فردی که در جریان اعتراضات ضد حکومتی در ماه گذشته در ایران توقیف شده بودند امروز محاکمه می شوند. به اساس گزارش ها نیروهای امنیتی عملات تروریستی در شهر کابل را که صبح امروز آغاز شده بود در هم شکستند. مقامات گفتند که حداقل 4 تن از حمله کنندگان در ساختمان فروشگاه بزرگ افغان در نزدیکی قصر ریاست جمهوری کشته شدند. در همین حال گزارش شده است در جریان رویدادهای امروز حداقل 5 نفر به شمول یک غیر نظامی کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند، ولی شاهدان عینی میگویند تلفات بیشتر از آن است که گزارش داده می شود. گفته شده است که 2 تن از انتحار کنندگان خود را در نزدیکی چهارراهی پشتونستان و پهلوی گلبهار ستنر که در نزدیکی وزارت خارجه افغانستان قرار دارد منفجر کردند. رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه این عملات را تقبیح کرده است. طالبان مسئولیت عملات امروز را به دوش گرفتند و گفتند 20 تن از افراد آنان به کابل حمله کردند. این ادعا تا حال مورد تایید قرار نگرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز به رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه قبلی افغانستان دستور داد تا سرپرستی کنفرانس بین المللی لندن را به عهده گیرد. فیض الله زدران سخنگوی دارالانشای شورای وزیران به رادیو آزادی گفت حامد کرزی از اسپنتا خواسته است تا مسئولیت هماهنگی این کنفرانس را نیز به عهده گیرد. کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان به تاریخ 28 جنوری در لندن برگزار می شود. به گفته مقامات ریاست جمهوری، نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان و نماینده های مؤسسات بین المللی در آن شرکت می کنند. مقامات ریاست جمهوری همچنان می گویند طرح‌هایی را برای این کنفرانس آماده کردند و امیدوارند که جامعه جهانی در این زمینه به دست آورند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که 14 وزیر تایید شده از سوی ولسی جرگه افغانستان امروز الف وفاداری یاد کردند. فیض الله زدران سخنگوی دارالانشای شورای وزیران افغانستان به رادیو آزادی گفت این مراسم امروز در حضور حامد کرزی در قصر ریاست جمهوری انجام شد. در همین حال حامد کرزی با صدور فرمان دکتر انورالحق احدی را به عنوان مشاور ارشد اقتصادی خود تعیین کرده و فیض الله کاکر را به صفت مشاور سیاسی خود برگزیده است. زدران میگوید رئیس جمهور کرزی سرایا دلیل را به عنوان معین پالیسی و پلان سرپرست وزارت صحت عامه انتخاب کرده است. این وزیران در حال الف وفاداری یاد کردند که رئیس جمهور کرزی 7 تن از نامزد وزیران رد شده از سوی ولسی جرگه را به عنوان معین و سرپرست وزارتخانه های توظیف کردند. ایالات متحده آمریکا عملات انتحاری و درگیری‌های امروز کابل را محکوم کرده است. سفارت آمریکا در کابل در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است که هدف طالبان از اجرای این عملات هدف قرار دادن افراد بیگناه و دولت افغانستان بوده است. در این اعلامیه به خانواده‌های قربانیان حادثات امروز ابراز تسلیت شده است. اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنوید.
رادیو آزادی.
به اساس گزارش ها 5 فردی که در جریان اعتراضات ضد حکومتی در ماه گذشته در ایران توقیف شده بودند امروز محاکمه می شوند. مطبوعات ایران نام های این افراد را ذکر نکردند، ولی آژانس خبری رسانی ایرنا که مربوط حکومت آن کشور است این افراد را مربوط اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی کرده است که در تبعید به سر می برند. به گزارش مطبوعات این افراد به محاربه یعنی جنگ علیه خداوند متهم هستند که جزای آن اعدام است. این اولین محکمه افرادی است که به تعقیب اعتراضات روز عاشورا در 27 دسامبر سال گذشته توقیف گردیدند. در جریان اعتراضات ضد حکومتی 8 تن از اعتراض کنندگان کشته شدند. در همین حال مخالفین حکومت ایران گزارش می‌دهند که مقامات آن کشور محسن فراهانی یک عضو ارشد گروه اصلاح طلبان ایران را به 6 سال حبس محکوم کردند. ولی این خبر از سوی مقامات آن کشور تا حال تایید نگردیده است. قرار است بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد اوضاع آیتی بعد از زلزله هفته گذشته در آن کشور به شورای امنیت گزارش دهد. مقامات آیتی میگویند ترس آن می رود که 200 هزار نفر در اثر این زلزله از بین رفته باشند. روز یکشنبه مقامات این کشور گفتند حدود 70 هزار نفر در گروه های دست جمعی مدفون گردیدند. ده ها کشور وعده کمک به این کشور زلزله زده را دادند، ولی بنابر دلایل لوجستیکی تهیه کمک رسانی تا حال آهسته بوده است. امریکا هزاران عسکر را به آیتی فرستاده است تا در عرصه توزیع کمک ها و تامین امنیت همکاری نماید. بانکمون که به روز یک شنبه از آیتی دیدن کرد گفته است که زلزله در این کشور شدیدترین بحران بشری در چند دهه اخیر بوده است. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان گفته است از مردم آیتی خواسته است تا رسیدن کمک‌های جامعه جهانی برای نیازمندان حوصله داشته باشند. کانادا گفته است کشورهای کمک کننده به تاریخ 25 جنوری سال جاری در مونتریال جمع می‌شوند تا در مورد بازسازی آیتی گفتگو نمایند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل با چندین اعضای کابینه اش امروز با مقامات جرمنی در برلین گفتگو می‌کند. اثرگیری مذاکرات صلح با فلسطین عمدترین موضوع مورد بحث این مذاکرات است. توقع می رود که تلاش های 6 قدرت جهانی به شمول جرمنی به خاطر وادار ساختن ایران برای توقف پروگرام هسته‌ای آن کشور نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. تلاش ها و میانجیگری جرمنی به خاطر رهایی یک سرباز اسرائیلی که در اثرات ملیشه های اماس است نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. بعد از واقعه الوکاست یا قتل عام یهودیان، جرمنی بزرگترین کمک کننده برای اسرائیل بوده است و یکی از متحدین قوی با اسرائیل به شمار می رود. و مرد ترکی که در سال 1981 پاپ جان پال رهبر کاتولیک های جهان را به ضرب مرمی شدیدن مجروح کرد از زندان رها گردید. محمد علی آخچه که فعلا 52 سال عمر دارد 29 سال عمر خود را در میله های زندان سپری کرد. این مرد ترکی 19 سال را در یکی از زندان‌های ایتالیا سپری کرد، کشوری که وی بالای پاپ عمل کرده بود. تا حال هیچ دلیل روشن وجود ندارد که وی به چه دلیلی بالای پاپ عمل کرده است. در سال 1983 پاپ جان پال آخچه را ملاقات کرد و وی را مورد عفو قرار داد. بعد از رهایی از زندان ایتالیا وی به ترکیه تحویل داده شد تا 10 سال زندان را به خاطر قتل یک خبرنگار ترکی سپری کند. بعد از رهایی از زندان آخچه به یک پایگاه نظامی منتقل گردید تا حالت وی به خاطر سپری کردن خدمت عسکری اجباری مورد ارزیابی قرار گیرد. حال توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی از افغانستان که همکارم فوزیه احسان تقدیم میکند.
در حملات انتحاری و درگیری‌های مسلحانه که امروز در نقاط مرکزی شهر کابل صورت گرفته است، خسارات هنگفت مالی نیز به تاجران وارد شده است. در دکان‌های فروشگاه بزرگ افغان لباس‌های زنانه و طفلانه و سایر اجناس به فروش می‌رسید، اما ده‌ها دکان این فروشگاه بزرگ طمعی حریق گردیده است و دکانداران در محل گفتند که میلیون‌ها افغانی با آنان خساره وارد شده است. در این حال خسارات هنگفت نیز به ساختمان تازه اعمار شده گلبهار سنتر که سرمایه گذاری چندین میلیون دلاری است وارد آمده است. به اساس گزارش ها قیمت طلا در بازارهای کابل و سایر ولایات افغانستان رو به افزایش است. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز خبر داده است که قیمت طلای عربی و ایران در روزهای گذشته نسبت به یک ماه گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. گفته شده که در قیمت یک گرم طلا حداقل 150 افغانی افزایش به عمل آمده و حالا یک گرم طلا به 1300 تا 1500 افغانی به فروش می‌رسد. و این هم خبرهای ورزشی. در رقابت‌های کرکت نوجوانان زیر سنین 19 سال که در نیوزیلند جریان دارد، تیم افغانستان توانسته است به دوره نیمه نهایی این مسابقات راه یابد. حاجی عزیزالله فضلی مسئول کرکت برد کابل به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان بازی با تیم‌های پرقدرت هند و بریتانیا را باخته است، اما به گفته و انتظار می‌رود تیم افغانستان فردا با هنگ کنگ مسابقه بدهد و قرار است تیم منتخب والیبال هرات به زودی انتخاب شود تا در سطح کشور در مسابقات اشتراک کند. آمریت ورزشی ولایت هرات گفته است که رقابت‌ها به هدف انتخاب 12 تن از والیبالران ورزیده از چندین روز به این طرف آغاز شده است. در این رقابت‌ها 6 تیم اشتراک کردند و هر تیم تلاش دارد تا افراد بیشتری در تیم منتخب داشته باشد.
باز هم خوش آمده. تشکر از اینکه رادیو آزادی را انتخاب کردین. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با شما هستیم و این هم فهرست تازه ترین ها و اختصاصی های این نیم ساعت. انفجار و تیراندازی در کابل. حالا وضعیت در شهر است چه قرار است؟ مقام های امنیتی چه میگویند؟ تا لحظات دیگر میشنوید. حمله مردان مسلح در نزدیکی قصر ریاست جمهوری افغانستان خطر جدی. عکس العمل رئیس جمهور افغانستان.
یکی از خطرات است که افغانستان، فقط یکی از خطرات است. خطرات دیگه که متوجه افغانستان است، خطرات‌تر است.
14 وزیر کابینه جدید افغانستان امروز سوگند وفاداری یاد کردند، اما ناتکمیل ماندن کابینه جدید افغانستان چه معنی می‌دهد؟
این از لحاظ سیاسی و همچنان از لحاظ اجرایی حقوقی یک ضربه بسیار شدید است برای آقای کرزی.
گزارش مفصل در این مورد داریم و همچنان میشنوید که وزیر دفاع آمریکا به پاکستان میرود. گزارش های دیگر هم داریم و گپا و سخنهای دیگر با رادیو آزادی باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدین، بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی حملات تروریستی در شهر کابل را که صبح امروز آغاز شد در هم شکستند. امروز یک کنفرانس خبری هم بود که مقام‌ها و مسئولین امنیتی ارشد کشور در او شرکت داشتند و گپ‌ها و سخن‌های داشتند که همین لحظه برای گرفتن معلومات بیشتر به کابل میریم. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی همین لحظه از استودیو کابل با ماست. بها خوش آمدی، جزئیات تازه را با ما و شنونده ها لطفا شریک بساز. بله بها هستی؟ به هر حال ظاهرن به نظر میرسه که تماس ما با خبرنگار رادیو آزادی در کابل قطع شده. کوشش میکنیم تماس ما برقرار شود. به هر حال مقامات گفتند که حداقل 4 تن از حمله کنندگان در ساختمان فروشگاه بزرگ افغان در نزدیکی قصر ریاست جمهوری کشته شدند. در همین حال گزارش شده است در جریان رویدادهای امروز حداقل 5 نفر به شمول یک غیر نظامی کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند، ولی شاهدان عینی میگویند تلفات بیشتر از آن است که گزارش داده می شود. گفته شده است که 2 تن از انتحار کنندگان خود را در نزدیکی چهارراهی پشتونستان و پهلوی گلبهار سنتر که در نزدیکی وزارت خارجه افغانستان قرار دارد منفجر کرده اند. همکار تکنیکی اشاره می کند که تماس تلفنی ما با سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل برقرار شده. بها خوش آمدی به مجموعه خبری، تازه ترین جزئیات را در مورد حمله امروزی در کابل با ما شریک بساز.
بله همکار عزیز، با عرض سلام خدمت شما. قسمی که شما هم گفتین به دنبال حمله انتحاری و حملات مسلحانه خونبار امروز بر شهر کابل، دقایق پیش مقامات امنیتی افغانستان یعنی وزرای دفاع، داخله و امنیت ملی در یک نشست خبری حضور یافتند و از به کنترل آوردن وضعیت امنیتی کامل شهر کابل اطمینان دادند. این مقامات گفتند که حملات امروزی ساعت 3 بعد از چاشت به طور کامل تحت کنترل در آمد و تعداد کسان تروریستانی که در حملات امروزی دست داشتن یا حمله کرده بودند تعدادشان به 7 نفر می رسید که همشان تا ساعت 3 به طور کامل از بین رفتن همهشان. این مقامات امنیتی گفتند که در کل هدف حملات امروزی تأسیسات ملکی بوده و که در اثر از این که امروز اینا تقریبا 5 هدف با مذرت که اینا 5 جای مورد حمله قرار دادند. حمله حوالی گفتند که در مقابل ساعت 10 بجه حوالی ساعت 10 بجه در مقابل افغانستان بانک صورت گرفت. حمله دومی که هو هم حمله انتحاری بود که توسط یک امبولانس در مقابل چهارراهی ملک ازغر و یا بگویم فروشگاه بزرگ افغان صورت گرفت و یک دو تن دیگر از حمله کننده ها در فروشگاه بزرگ افغان داخل شدند که اونا توسط نیروهای امنیتی از بین برده شدند. در مجموع مقامات امنیتی گفتند که تعداد 5 نفر از بین رفتند که 2 نفر از یک نفر از نیروهای امنیتی، 2 نفر از نیروهای پلیس و 2 نفر ملکی به شمول یک طفل از بین رفتند در حملات امروزی و در مجموع 71 تن مجروح شدند که 6 تنشان از نیروهای امنیتی ملی، 10 نفر از اردوی ملی، 20 نفر از نیروهای پلیس و متبقی 35 نفر اهالی ملکی بودند که به گفته مقامات امنیتی همه زخم سطحی برداشتند.
تشکر تشکر سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و ما یک بخش از سخنهای وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم وردک را هم داریم که با هم میشنویم.
نیروهای امنیتی افغانستان بیدار هستند، فعلا تدابیر امنیتی شدید اتخاذ کردند و تا وقتی که ایجاب کنه تدابیر شدید امنیتی دوام پیدا خواهد کرد و ما با تمام هموطنان خود و شهریان محترم شهر کابل اطمینان میتیم که امنیت تأمین خواهد کردیم.
وزیر دفاع افغانستان بود. مردان مسلح امروز نظم قلب کابل را با تیراندازی ها و حملات انتحاری برهم زدند. این حملات در نزدیکی قصر ریاست جمهوری، هتل کابل سرینا و وزارت عدلیه افغانستان رخ داد و عکس العمل های هم در پی داشت که از قادر حبیب میشنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و برخی از متحدین افغانستان حملات امروز در شهر کابل را شدیداً محکوم کردند. رئیس جمهور کرزی با انتشار اعلامیه ضمن این که حملات امروز را محکوم کرده به باشندگان کابل اطمینان داده است که نیروهای امنیتی کنترل شهر را به دست دارند. این حملات امروز صبح با آتشباری شورشیان مسلح از فروشگاه بزرگ افغان به سوی دروازه جنوبی ارگ ریاست جمهوری، وزارتخانه های مالیه و عدلیه آغاز گردید. همچنین رئیس جمهور کرزی در یک جلسه کابینه حمله امروزی در مرکز کابل را یکی از تهدیدها و خطرهای موجود برای افغانستان خواند و ای گفت
حمله تروریستی در گوشه کابل نزدیکی هم جریان دارد. یکی از خطرات است متوجه افغانستان، فقط یکی از خطرات است. خطرات دیگه ای که متوجه افغانستان است که خطرناک‌تر است، آسیبش بیشتر میتونه باشد. خطرات است که از طرف
از سوی دیگر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با نشر اعلامیه حمله امروز را محکوم کرده و گفته هدف طالبان از این حمله که مسئولیت آن را به عهده گرفتند ملکیان بیگناه و حکومت افغانستان بود است. همچنین ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان این حمله را تقبیح کرد. او در دهلی نو به خبرنگاران گفت
It's not surprising that the Taliban do this sort of thing. They're desperate people, they're ruthless.
تعجب آور نیست که طالبان در افغانستان دست به چنین کاری بزنند. اینها مردم مایوس و بی‌رحم هستند که این نوع حملات را انجام می‌دهند. کسانی که این حمله را انجام دادند یقیناً نجات نخواهند یافت و موفق نیز نخواهند شد، اما ما می‌توانیم انتظار همچو حملات را به شکل عادی داشته باشیم. جنرال اریک ترمبلی سخنگوی آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان گفت آیساف نیز می تواند از اهداف شورشیان مسلح باشد.
ISAF clearly
وای میگوید آیسف نیز میتواند که یکی از اهداف کلیدی شورشیان مسلح باشد، زیرا که این امر میتواند موجب تبلیغات بین المللی با آنها شود. اما در نهایت این بار شورشیان تصمیم گرفتند که بر مرکز شهر کابل حمله کنند و اینجای تاسف است که آنها بر برادران افغان و مسلمان حمله میکنند. از سوی دیگر بریتانیا این حملات در کابل را محکوم کرده و گفته است که این حملات نشان می‌دهند که شورشیان اعتنای به افغان‌های عادی ندارند. سخنگوی گوردن براون صدر اعظم بریتانیا گفت ما این حملات را شدیداً محکوم می‌کنیم. وی گفته که بریتانیا و سایر جامعه بین المللی در کنار افغانستان قرار دارند و این حادثه تصمیم برای ایجاد یک افغانستان مسئول‌تر و محفوظ‌تر را محکم‌تر می‌سازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به تحولات مربوط به کابینه جدید افغانستان. 14 تن از وزرای که از سوی ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد گرفتند امروز مراسم تحلیف را به جا آوردند. این 14 تن در دو مرحله از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند، در حالی که در هر دو مرحله 27 تن از وزرای پیشنهادی هم رد شدند. کارشناسان افغان چی میگویند؟ در گزارش از فرشته ندا میشنویم.
در حالی که تا هنوز هم کابینه رئیس جمهور کرزی تکمیل نگردیده است، 14 تن از وزرای کابینه که در جریان 20 روز گذشته از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد گرفته بودند، مراسم تحلیل را در داخل ارگ ریاست جمهوری افغانستان انجام دادند. فیضی زدران سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مراسم در اجلاس عمومی شورای وزیران صورت گرفت و همه وزیران در آن حضور داشتند.
14 تن از وزرایی که رأی اعتماد از ولسی جرگه حاصل کرده بودند، رأی تایید گرفته بودند، با اساس حکمنامه 74 قانون اساسی با آنها از طرف رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان مراسم تحلیف داده شد و سوگند یاد کردن و مراسم تحلیف را بجا آوردن. بجا است که گفته شود وقتی که اون لحظه که اگر فکر میکنین که وقتی که مراسم تحلیف بجا شدن، از اون لحظه مشروعیت دارن که به حیث وزیر از وزارت خود سرپرستی کنیم.
در مراسم تحلیف وزرای خارجه، داخله، دفاع، مالیه، اقتصاد، معارف، عدلیه، کار امور اجتماعی، انکشاف دهات، زراعت، حج اوقاف، معادن، مبارزه با مواد مخدر و اطلاعات و فرهنگ سوگند وفاداری یاد کردند. به گفته سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، این وزرا از روز دوشنبه رسما صلاحیت های اجرایی را به دست گرفتند. اما کارشناسان افغان با اشاره به رد شدن تعداد از وزرای پیشنهادی میگویند که تا هنوز هم نصاب کابینه تکمیل نیست و این خود یک ضعف حکومت رئیس جمهور کرزی می باشد. محمد یونس فکور یکی از کارشناسان افغان در این مورد میگوید:
ما فکر میکنم در یک کابینه که تقریبا 45% آزایش از طرف یک نهاد دیگه قانونی که ولسی جرگه باشه رد شود، این از لحاظ سیاسی و همچنان از لحاظ اجرایی و حقوقی یک ضربه بسیار شدید است برای آقای کرزی. نیروهایی که در پارلمان از پیش شمایه نمی کنند.
اما مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتند که برای پر کردن خلای عدم موجودیت وزرا، سرپرست های وزارت ها تعیین گردیدند و در این حال برخی از وزارت ها نیز از قبل سرپرست های داشتند. قرار است 10 تن از وزرای باقی مانده در ماه هوت امسال، زمانی که وکلای مردم در ولسی جرگه از رخصتی های زمستانی برمیگردند، جهت کسب رأی اعتماد معرفی شوند.
گزارش بود از فرشتن ندا از کابل. و در یک تحول دیگر داریم که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که تعیین افراد رد شده به عنوان سرپرست در وزارتخانه ها خلاف قانون است و آنان در مورد اعتراض قرار دارند. کارشناسان افغان نیز این اقدام را نوع تقابل حکومت با ولسی جرگه میدانند. به هر حال در این مورد بیشتر براتان خواهیم گفت و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس های اینترنتی ما azadiradio.org و azadiradio.com و حالا قلم بردارین و یک نامه جانانه بر ما بفرستین که ما براتان نشر بکنیم و با مقام های مسئول در میانش بگذاریم. برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. و تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید و یادآور میشم که شماره از دوستای کار جانانه دیگه هم کردن و برای ما پیام گذاشتن که چند تایش همی لحظه میشنویم.
از پیام های شما
شکایت ما یه زیادر کن که در مولسوالی چونتا و قریه ایمان سر بسیار مردم شکایت در عزیز در پست که نیشه خواه داریم یه روز خواه داریم نمی مانه اقلم که ما رو در دشت برایم و بخاطر یک مسلمان یا غریب بیچاره که بره یک بار بطر بیاره فایر بیاره که بیار بطر برای ما تاکو بعد از باز پاس بریم کار کنیم خدمت سالتون دیگه بیاره.
سلام رادیو آزادی، بنده جانلی فرهاد هستم از ولایت بامیان ولسوالی کالنگ منطقه بانی سبزدره. من از طرف مردم کالنگ گفتنی دارم برای اینجاها و مؤسسات خارجی او قسمی که توجه باسازی در دیگر ولایت ها و منطقه ها صورت گرفته ولی کار نشده.
سلام به شنوندگان عزیز، اسم من عبدالعزیز از اشلاق نوبا خیره مرد ولسوالی اوان ولایت بدخشان. مدت 18 ماه شد که در حقوق ملی آمدند با وظیفه اینجا میکنم فعلا در اولاد فاریاب. هر کسی که سازای ما را میشنوه برای پدرم برای اخواربای ما اطلاع بده است. محمد ثانی برادرم سیدی محمد و صدرالدین و پدرم عبدالحفیظ میباشد.
6:56 دقیقه به وقت افغانستان است و حالا میپردازیم به تحولات مربوط به پاکستان. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در همین هفته از پاکستان دیدن میکند. این نخستین سفر گیتس پس از اعلان استراتژی نو باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان و پاکستان به حساب می آید. انتظار می رود وزیر دفاع آمریکا پس از دیدار با مقامات پاکستانی سفر به هند هم داشته باشد. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از جاوید نعیمی بشنویم.
قرار است در سفر دو روزه ایالات آمریکایی به رهبری رابرت گیتس روی نقش پاکستان در استراتژی نو ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان بحث شود. روزنامه پاکستانی دان با نقل از منابع آگاه گزارش داده که هر دو جانب درباره همکاری‌های نظامی آمریکا با پاکستان نیز گفتگو خواهند کرد و تأخیر روی سپردن تجهیزات نظامی از سوی آمریکا به پاکستان را در میان خواهند گذاشت. روزنامه با نقل از منابع آمریکایی می‌نویسد در حالی که واشنگتن از اسلام آباد می‌خواهد تا عملیات نظامی را از وزیرستان جنوبی به وزیرستان شمالی جایی که طالبان افغانی هم به سر می‌برند افزایش دهد، اما پاکستان برای مبارزه با افراطی‌ها توقع کمک‌های زیاد را از آمریکا دارد. روزنامه دان در ادامه می‌نویسد که اسلام آباد تا حالا در مورد عملیات وزیرستان شمالی تصمیم نگرفته است، اما واشنگتن فشار می‌آورد که مطابق استراتژی نو باید در وزیرستان شمالی هم عملیات صورت گیرد. به نوشته روزنامه اسلام آباد موضوع کمک 2 میلیارد دلاری را هم که پاکستان برای مبارزه با ائتلاف ضد تروریسم درخواست کرده بود به میدان میکشد. موضوع دیگر مورد بحث مقامات پاکستانی با وزیر دفاع آمریکا و هیئت همراهش حملات تیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی است. اسلام آباد میگوید که در نتیجه این حملات در کنار افرادگرایان صدها تن از افراد بیگناه کشته شدند و این حملات مردم را خشمگین ساخته است. اما آمریکا از اسلام آباد میخواهد تا به صورت علنی از عملات تیاره‌های بی پیلوت انتقاد نکند، زیرا این گونه عکس العمل ها احساسات ضد آمریکایی را تحریک میکند. انتظار می رود در این دیدار مقامات آمریکایی و پاکستانی روی انتقال تدارکات نیروهای ناتو به افغانستان هم صحبت شود. موضوع دیگر مورد بحث اقدام واشنگتن است که می خواهد بخش نظامی سفارت آمریکا در اسلام آباد را گسترده سازد. واشنگتن قصد دارد تا اسلام آباد تعداد مقامات امنیتی در سفارت آمریکا را از 45 به 280 تن افزایش دهد. اما مقامات پاکستانی در این مورد ابراز نگرانی کردند. قرار است در این سفر معاونین وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا با رابرت گیتس همراه باشند.
چه فکر می‌کنید؟ کی مسئول است؟
به منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیرو خود دولت ما، ایره مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزی که شیشته خوب نمیشیشته. مهم که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر امی داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه، حساب باشه، خیلی می کار خیلی از کردن نیست. نه در دین نیست که ویزه گفتن، نه در مذهبه ایست دعیز کن. دیگه وقتی که ساس نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشه، دیگه ایست گفتار های ما شما هیچ از چی که بگویم بید. دیگه خود دولت ساس کنه، خود این رهبر های ما هم کسایی که دمیرست قرار دار. مردم مظلوم ملت چیز کده میتونن چی کلی پیدا نست دال خود و نفس پشت چهار تا نون میگرده خلاص چهار تا شب ایش تیشب دکسی صبح است سگ صبح تیر میزد کسی شد.
نظریات شما را از مردم را شنیدین و با همی نظریات رسیدیم به پایان برنامه های امروزی از رادیو آزادی. ما مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شما خداحافظی میکنیم، اما فردا 7 صبح باز هم با تازه ترین ها و اختصاصی های رادیو آزادی با شما خواهیم بود و منتظرتان هستیم. و حالا شما میتونیم که روی همی امواج به برنامه های رادیو آشنا گوش بکنین و او برنامه ها را بشنوین. خداحافظ و ناصرتان. We'll be right back.